مشال رډیو ده په خبرونه کې ز ګل ایاز او اساق اميري درته هر کړي وای دا خبري ساتي په روان خبري غړي کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو د هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی په جنوبی وزیرستان کې په چاودنې کې یو ځای مشر ژوبل شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر په لکه مروت کې د غورزنګ د ځای مخکخ او د هغه د رور وژل کېدل غندلې دي او امریکا وایي دوی باور لري چې ایران په اوکراین کې د جګړې لپاره روسیې ته لنډ واټن وشتون کې بلستیک توغندي ورکړې دي اوس د خبرونو تفصیل پاکوز جنوبی وزیرستان کې چاودنې ځایي قبایلی مشر ملک جمیل وزیر زخمی کړي او د هغه زوی وژل دي په وانه کې د پولیسو ډي اس پي امين وزیر مشال لوي تویل چې نن سهار 9 بجې په کریکوټ کې د ملک جمیل وزیر په موټر د سړک غاړي تخخ کړ شوې بم ورچاودېدلې دي امین وزیر زیاته کړه چې په چاودنه کې ملک جمیل او دوه تنه نور زخمیان شوي دي خو د ملک جمیل یو زوی شمس الدین وژل شوی دی چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په لکه مروت کې د غورزنګ د ځای مخکخ او د هغه د رور وژل کې د غندلې دي منظور پښتین نن په خپل رسمي فیسبوک باندې په خبره کړي ویډیوي بیان کې ویلي چې دوی به د داسې پیښو په وړاندې خاموشه پاتې نشي د زیاته کړه چې د غورزنګ د ټولو پښتنو لپاره لوی غمجن پیښه ده او دوی به یې عاملین ونه بخي
اوسنۍ واقعات چې د صفی الله خان او د نوید خان مروت سره شوی دا کورنۍ مونږ پیرنو انتهایي ننګیالی خلک دی انتهایي پښتونپال خلک دی د دې واقعې پر خلاف به مونږ حتما حرکت کوو هیڅکله هم دغه واقعا داسې نه پرېږدو
دا له حقیر سوده چې د لکی مروتو د پولیسو په وینا تیر شپه وسلوالو هلته یو پولیس صفی الله او د غرور نوید الله په ډزو وژل پښتون غورزنګ وای نوید الله د غورزنګ ازای مخکخ او د بشری حقوقو مبارز وو تر اوسه چا د دې برید ذمہواري هم نه ده منلې پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد کې جلسه کوي او دوام لري د ګوند ځینې مشران جلسې ته ورغلي دي او هلته ویناګانې هم کړې دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په پلازمینه کې به له اجازه د لوی غونډو کوونکو ته د درنې سزا ورکولو قانون جوړ کړی دی د دې قانون لمخې پولیس کولی شي چې هر وخت یو جلسه ختم کړي او کوڅو کې له اجازه ته غونډه وکړي نو تر درې کلونو ورته د قید سزا اورول کېدی شي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د وفاقي حکومت لخوا فوج ته د ځانګړو واکونو ورکول غندلې دي په خیبر پښتونخوا کې د دې کمیشن مشر اکبر خان د سپتمبر پر 8 مشال ویل چې د دې پریکړې تر مخه فوج کولی شي یو مشکوک کس ته درې میاشتې پورې بغیر له کومې عدالتي کاروای په جیل کې وساتي چې دا د انساني حقوقو سرغړونه ده د پاکستان په سېنات کې هم د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د تیرې اونۍ د حکومتي پریکړه پرون وغندله خو په کورونو چارو وزارت کې چارواکي د حکومت له دې ګام دفاع کړی ده دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ویل چې په دې قانون به نور قانون سازي هم کیږي او د سیاسي ګوندونو اندېښنې به ختموي او امریکا خپل اتحادیانو ته خبر ورکړی دی چې د دوی په باور ایران په اوکراین کې د جګړې لپاره روسیې ته لنډ واټن وشتونکي د بالستیک توغندي ورکړی دی اسوسییټډ پریس لیکلی چې دا خبره ورته په یاد موضوع حال لرونکو دوه کسانو کړی ده خو د اجانس په وینا سپینې ماڼۍ که څه هم د دې له پخلي کولو انکار کړی خو تکرار کړی ده چې دوی په دې اړه اندېښمن دي چې ایران د روسیې ملاتړ لا زیاتوي سپینه ماڼۍ له تیرو څو میاشتو راهیسې ایران ته خبرداری ورکوي چې د روسیې ته د بالستیک توغندي ورنکړي د امریکا د ملي امنیت شورا ویان شون ساوت په یو بیان کې ویلي چې د ایران لخوا روسیې ته د بالستیک توغندي ورکړه به پر اوکراین د روسیې په کړي یرغل کې د ایران ملاتړ په ډراماتیک توګه زیاته کړي ایران روسیې ته د بالستیک توغندي ورکولو تورونه رد کړي دي دا د مشالو خبرونه خبرونه بل مشال وړي وردل او اوس که چاري رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري د پاکستان حکومت له اجازه پرته په اسلام آباد کې جلسې یا ولسی غونډې نه کولو قانون منظور کړی دی. د دې تر شا څو وجوهات دي چې نن کې وایي
د حکومت ویره هم شته دی. حکومت غواړي په ارومرو چې اسلام آباد په څه طریقه باندې د دې معاملو نه خلاص شي. هلته حکومت باندې پرشر دی، دا کار چې کوم دی دا د دباو لاندې شوی دی.
د پاکستان حکومت د راتلونکو دریو میاشتو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی چې د وجې صارفین ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نن سبا ډېر غربت دی، ګرانۍ والے سره متکو د بجلی په بار کې او چې کوم دی دا کم وړی خوراک سکاک ګران شوی دی. ارګان
نن د لیک لوست نړیواله ورځ ده او د پیښور یو بنسټ بې وزله ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکوي. د یوې ماشومې کیسه دراورو چې سهار کې زده کړې کوي او ماښام کې مزدوري کوي.
زه دلته اته بجې راځم، سبق کوم، بیا یو نیمه بجې کوم. زه چې دلته راشم خوشحالي کوم، ملګرو سره کښېنم، خبرې کوم.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال ریته تاسو غوږی خبری ساته څنګه تاسو په خبرونو کې مووریدل چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسه روانه ده. د ګوند ځینی مشرانو جلسې ته وینا هم کړې دي. تازه حال له اسلام آباد د مشال ورو خبريال راشد خټک نه اخلو چې دا وخت راسره ټلیفون په کرخه دي. راشد اصلي مشه
مننه.
راشد ک تازه حال سره شریک کړي چې دا جلسه مخکې نه ټاکل شوی و او د ګوند په داسې حال کې دا جلسه کیږي چې حکومت یو داسې قانون هم منظور کړی دی چې په اسلام آباد کې د اجازت نه بغیر ولسی غونډې نه کې خودي اجازت ورکړل شوی وو. خو د دې باوجود ځینې لارې د اسلام آباد چې کوم تلونکي لارې دي دا تړل شوی وي. خو که موږ د پاکستان تحریک انصاف ګوند رسمي ایکس پاڼه ګورو نو په هغې کې ځینې خلک هلته موږ ګورو چې جلسې ته رسیدلي دي او ویناګانې هم روانې دي.
هو ځنې نه لوی لارې تقریبا ټولې تړل شوې دي. دا وړې وړې لارې چې دي په دې کلو مینځ کې هغه خلاصې دي او نورې لوی لوی لارې چې دي هغه تړل شوې دي. او دغه قانون چې تاسو یاد کړه دیم څه ګټه ونه شوه، ځکه چې دوی چې د قانون جوړونو د هغه د لپاره جوړولو چې د اسلام آباد او د پنډۍ خلک چې دي د جلسو د شر نه په امانې. معنا دا چې کله جلسه کیږي هغه په یو ټاکلي ځای کې کیږي او خلکو ته لارې نه بندېږي. نو جلسه خو قانون هم جوړ شوی دی، جلسې ځای هم ټاکل شوی چې اسلام آباد نه بهر د پسنګجانی کې دی او بیا هم د پنډیو اسلام آباد ټولې لارې تړل شوی دی. زه په خپله جلسې ته تلو کوشش مې وکړ خو نه رسېدم، د نیمې لارې نه بیرته وګرځېدم. دلته د ایکسپریس وی طرف نه چې کومه لار ده دا هم د کناپول سره او فیض آباد سره بنده ده. بیا چې بجټي روډ باندې لاړم هغه ملته بنده وه او بیا په دې ګلوړې سره په کلو کې یوه لار ولاسه په کلو کلو کې وته چې ډېر خلک په هغې تلل. حتی چې هغه د تحریک انصاف د جلسې ته تلونکو خلکو چې اجنډې رسولې هم لا نه ورستلې په هغه وخت کې، او هغه هم ما سره روانو. زه بیا راوګرځدم خو البته دا ده چې خلک ورسېدل چې د څنګه لارې بندې دي او څومره رکاوټونه وو ستونزې په رسېدو کې، هغې باوجود هم کافي خلک ورسېدل. یعنې دومره خلک چې دي د هغوی تمه نه وه چې دومره زیات خلک به ورسي. جلسه دوام لري اوس هم، هلته کې جمشید دستي او حماد ازهر، شرفضل مروت، راجا ناصر عباس دوی چې دی ویناوې وکړې. او اوس د تحریک انصاف چې کوم موجوده چیرمین دی برستر گوهر او د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علی امین ګنډاپور هغه راورسېدل. او د دوی چې نور کوم اتحادیان دي د تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اسکزی او د نور دغه هم هلته موجود دي.
صحیح. او دوی چې کوم دا جلسه رابللې ده د حکومت لخوا هم موږ ګورو ډېر تند بیانونه مخې ته راغلي دي. نو حکومت څه وایي؟
حکومت خو وایي چې موږ اجازه ورکړې ده، خو دوی د انتشار نه بچ کولو لپاره مو دا کړي ده. خلکو ته مو دا کړي چې دوی ښار طرفداران شي لاریون ونه کړي. خو دې کې یو مسله اوس دا هم وشوه چې اغه قانون مطابق خو د خپل وخت کم ورکړل شوی دی. اغه ټاکلې وخت کې بدلنه جلسه کوي بیا به ختموي
هم په 10 بجې جلسه پکار دی. اخا دا د
څلور نه او بجو پر وخت ورکړی دی او اوس 5 بجې دوی ویلا اوس چې دی اغه مشران راورستل. نو دا زما نه دی خیال چې او بجو پر ختم شي، ځکه چې دا بلا خلک دی او تقریرونه به کوي. سټیج هم سم ډک دی، سټیج نه پورا جلسه جوړه ده.
او موږ کوم دا سټیج دی انزورونو کې او دغه کې ښکاری چې زیاتره اغه په سټیج باندې او په کنټینر چې کوم لګولې دي نو په هغه باندې زیات خلک سپاره دي او لاندې هم ډیر خلک دي.
لاندې هم دی خو لکه د سټیج هغه نظم چې دی هغه په ځای نه دی. البته خلکو د پر اسکرین لګولې دي په ویناوي او دغه چې دی د خلکو سو ویناوالو مخونه او نور د جلسګا چې کوم دغه دی منظرې دي هغه هغه سکرین باندې ښکاري.
صحیح.
خو زما نه دی خیال چې دا د په هغه ټاکلي وخت کې ختم شي. دوی خو ورسره دا لوزنامه کړې وه چې موږ به 4 بجې پیل کوو او 9 بجې به ختموو. اوس دوی وایي چې دومره رکوټونه او لارې بندې کړې وې چې موږ 4 بجې ته رسېدای نه شو. دا هم اوس هم دوی د الیمنګنپور چې کومه قافله ده په هغې کې د کنټینر لرې کولو دپاره چې د مشینری ته د بلډوزر او ټریکټر او دا شیان پکې دي.
تاسو هم د خپل ځان خیال ساتئ. ډېره زیاته مننه د تفصیلاتو نه. د اسلام آباد د مشال لوی خبریال رشید خټکو چې په اسلام آباد کې له اسلام آباد نه لږ بهر د پاکستان تحریک انصاف ګوند د جلسې په اړه را سره تازه حال شریکو چې د کارکونانو ورتک دوام لري او ځینې مشران هم ورسېدلي، وینا هم کړې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم رسېدلی دی او د ګوند چیرمین یعنی مشر بیرسر ګوهر به هم لږه شیبه کې وینا کوي. په دې اړه سره تازه تفصیلات راځي تاسو سره شریکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هغه یو قانون دستخط کړی چې له مخې د حکومت له اجازه پرته په اسلام آباد کې جلسې یا ولسی غونډې نشي کېدای. په قانون کې د سرغړونو کوونکو لپاره سزاګانې هم تجویز شوې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترڅنګ ځینې شینونکي هم دا قانون د پاکستان په اساسي قانون کې د ورکړل شو بنیادي انساني حقوقو ضد بولي. دوی تور پوری کوي چې حکومت دا قانون په بیړه منظور کړی دی، خو په حکومتي اطلاف کې شامل ګوندونه دا دریځ لري چې د اسلام آباد اوسیدونکو وخت نا وخت جلسو او لاریونونه تنګ شوي دي او د هغې مسلې د حل لپاره دا اقدام پورته کړی دی. نور تفصیل شبیر مجان راکوي.
د سیاسي پوهانو او شنونکو په وینا د یوې هفتې نه هم په کم وخت کې یاد بل وړاندې هم شو او بیا قانون هم. دغه بل ته حکومت پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر بل 2023 نوم ورکړی دی. دا دغه قانون لمخې د غونډې یا جلسې تابعه کوونکي به 2 ورځې وړاندې ضلع انتظامیه ته لیکل شوی خواست کوي. انتظامیه به د امنیتي ادارو نه د امنیت او سکیورټي حالات معلوموي او د دې جج اخیستلو او د سکیورټي کلیرنس ملاوي د وروسته به ټاکل شوی ځای کې د جلسې اجازه ورکوي. نه چې کوم حساس کی او کده دې بغیر چا جلسه وکړه نو تدری کالو قید او جرمانه په هم لګولې شي. په اسلام آباد کې دیو شخصي ټلویزیون سره کارکون کی او شنون کی عبدالحادي مایار وای وړاندې نه دفعه یو سلور سلوي قانون تدا ډول غونډه لپاره حکومت سره او انتظامیه سره موجود ده. نو د هغه باوجود دا ډول قانون جوړول د انساني بنیادی حقوقو او جمهوریت پر ضد یو ګام دی.
دې قانون سره خو په اسلام آباد کې په جلسو جلوسونو پابندي هم واضحه شو، بلکې کڅوګ دې خلاف ورزي وکړي نو تر درې کاله جیل هم هغه ته کیدی شي. صرف دا یو قانون نه دی، بلکې موجوده حکومت په ایکس یا ټویټر باندې هم پابندی لګولې ده او د انټرنیټ د سپیډ کمولو لپاره په اربونو روپے خرچ کړي او فایروال په انټرنیټ باندې یو لګو. دا ټول اقدام په آئین کې د ورکړې شوی بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده او دا به جمهوریت ته ډیر نقصان پیښ کړي.
پیښور کې شنون کې او خبريال محمود جان بابر وای ځنې وخت دا ډول احتجاجونه ملک په اقتصادي توګه غټ زیان رسوي او نړیوالو اړیکو ته هم، په خصوصي توګه کله چې بهر ملکونو مشران د پاکستان دوره کوي.
تاسو په نارمل حالاتو کې د کیسه مجلسي جلسونو باندې پابندي لګول ټی خبره نه ده. د جمهوریت ملک د پاره په خبره ده چې پاکستان دی وخت کې د داسې حالاتو نه تیریږي چې د دغنه لیکي چې څه جلسي جلسونه داسې دي چې هغه زمونږ د ملک د حالاتو د خرابولو لپاره د خاص مقصدونو لپاره کوي. او چون کې اوس پراتونکو وخت کې د چین وزیر اعظم را روان دي، نور خلک پاکستان ته روان دي، نو د حکومت هم دغه ویره شته دی چې کېدی شي چې د اغیز را تک په موقع باندې داسې جلسه جلوسو شي چې هغه سره پروګرام ته نقصان ورسي، هغه را تک ته نقصان ورسي. څنګه چې دی وایي چې مخکې هم چې عمران خان در نه کړو نو د چین صدر راتلو نو هغه د وجه بیا نو راغلی. د حکومت ویره هم شته دی، حکومت غواړي په ارومرو چې اسلام آباد پسې طریقه باندې د دې معاملو نه خلاص. هلته حکومت باندې پرشر دی، دا کار چې کوم دی دا د دباو لاندې شوی دی.
یاد بل د سپتمبر په 2 سینټ ته وړاندې شو، په 15 سینټ او په شپږمه قومي سملې او په دغه ورځ صدر لاسلیک کړو. دغه بل چې پاکستان تحریک انصاف په سینټ او قومي سملې دواړو کې مسترد کړی دی او دا د پاکستان تحریک انصاف لپاره ځانګړی قانون ګڼل دی چې ګنې دوی اسلام آباد کې جلسې ونه کړي، کم چې دوی په وینا د حکومت ویره سرګندوي او دا د انساني بنیادي حقوقو پر ضد قانون بولي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
مشال د تاسې غواګې نن په کوز جنوبي وسان کې یو ځای قومي مشر په گاډي د سړک غاړي بمی چاودنه شوه چې درې کسان پکې ژوبل شوي او یو وژل شوی دی. دا خبره د هغه ځلې پولیسو مشال لوي ته کړي. په کوز جنوبي وزیرستان کې پښتون ژغورنه غورځنګ یو مخکخ ویلي چې د پاکستان ریاست د سیمې د امنیت مسله جدي نه نیسي. حکومت او هم فوج په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. د هغې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار په کړیکوټ سیمه کښې د احمدزی وزیر و مشر ملک جمیل وزیر ګاډي ته بامي چاودنه ورشوی دو چې په نتیجه کښې یې د ملک جمیل سره درې کسان پرهر ژلي شوي دي او یا یې وژل شوی دی. د دغې پیښې په باره کښې د وانا سیمې پولیسو ډی ایس پی امین وزیر ویایي.
نو بجے ملک جمیل محمد اللہ رشید غخمیان جی اور دایود جمیل بچائی چکی مو دا پیر شاید چون
دیوانا سیمینا دی پشتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټی ممبر فرمان الله وزیر ویایي چې د پاکستان ریاستی ادارې په سویلی وزیرستان کښې د امن حالات ښه کولې د پوره ګامونه نه پورته کوي چې په وجه یې د بدامنۍ پیښې مخې ته رودریمي.
وزیرستان کې دا اول واقعیا نه دو او په دغه رنګ یې بار بار ټیم په ټیم داسې واقعیات رودري می. دغه پر خلاف د وزیرستان ټول سیاسي جماعتونه قومي جرګه علما کرام د دغه بار بار غوښتنه کړې دي. خو د نن چې میش قومي مشر ته کیمه دمکه کېږي سبو په درنګ نور وي او نوکا ریاست چیرې په دا شي نه کې په خپله سنجیده شي نو میش وزیرستان کوو انشاءالله منرو شي.
دیوانا سیمه پولیسو ډی ایس پی دا هم وویل چې په کړیکوټ سیمه بامی چودنې کښې پر هرژلې شوي کسان یې دیوانا اسپتال ته منتقل کړي دي او د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. په کړیکوټ سیمه کښې د ملک جمیل په ګاډي باندې د بامی برید ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال تاسې غوږې څنګه تاسې واورېدل چې په جنوبي وزیرستان کې پیښه شوې ده. همدغه شان د خیبر پختونخوا په لیکې مروه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال نوید الله او د هغه یو ورور چې پولیس سرتېری ووژل شوی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ په بیان کې ویلي چې نوید الله د غورځنګ د اباخیلو مشر و چې د امن لپاره د هلو ځلو له وجې ورته وسلوالو ګواښونه کول. بلخوا پولیس وایي د دوی سرتېری صفي الله په لکې مروت کې د څېړنو په برخه کې دنده کوله. تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه منلې. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا خیبر پښتونخوا لکې مروتو کې وسلهوالو یو پولیس والا بل د هغه ورور د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطاکار په هدفي برید کې وژلي دي. د لکې مروت سیټي پولیس تاڼې مشال ریډیو ته ورکړې خپل ریپورټ کې ویلي چې نامعلومه موټر سایکل سپارو وسلهوالو د ستمبر په اوومه لکې مروت اباخیلو کې پولیس سرتېری صفي الله د هغه ورور نوید الله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لکې مروتو رابطاکار و د شپې مونځ نه پس د کور مخې ته په ډزو وژلې دي او برید کوونکي تښتېدلې دي. دوی ویلي چې وژل شوي کسان د پولیس ایس ایچ او شفقت الله ورونه و چې ورته د وسلهوالو لخوا ګواښونه ول او وړاندې خپله پې بریدونه شوي. پولیس وایي چې د نوموړي یو بل ورور کلیم الله هم سموده وړاندې په یو وسلهوال برید کې وژل شوی دی. د پولیسو په وینا نامعلومه وسلهوالو ضد مقدمه درج شوې او پلټنې روانې دي. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې خو د ستمبر په شپږمه لکې مروتو کې د پولیسو په وینا عملیاتو کې یو وسلهوال کمانډر ملا محمد غلام وژلی و چې د هغې پس وسلهوالو یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه چې وسلهوالو ته پکې امر کېږي چې دغلته د خپل کمانډر د بدل اخیستو په موخه دې په پولیسو بریدونه وکړي. د ستمبر په شپږمه بنو رینګ روډ باندې هم وسلهوالو دوه ځایي کسان په یو برید کې وژلي ول او په یوه بله پیښه کې وسلهوالو د باکا خیل تاڼۍ یو اهلکار تختولې چې مسؤلیت یې جهت الانصار المهدي خراساني وسلهوالې ډلې منلی و. د خیبر پښتونخوا لکې مروتو په ګډون بنو وزیرستانونو ټانګ ډیای خان او نورو ګڼو سیمو کې وسلهوالو لخوا په پولیسو او امنیتي ځواکونو حملې او دغه شان په هدفي بریدونو کې تیزی راغلی. د دغه نام نه زید بنو لکې مروت وزیرستان او نورو سیمو کې ځایي ولس لخوا لاریونونه جرګې مرکې شوې. په وارور د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوې. پولیس او امنیتي ځواکونو هم په وارور دعوې کړې چې امنیت راوستو ته ژمن دي، اقدامات کوي او د وسلوالو ضد هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی ده. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای د پښتنو د مسایلو حل یوازې د هغوی د سیمې په امن او د وسایلو په واک اختیار کړي. هغه پرون باجوړ او مومندو ته د خپل سفر کې د هغو ضلعو قومي مشرانو، سیاستوالانو، د بشر حقونو فعالانو، دینی عالمانو ته بلنه ورکړه چې د غورځنګ د اکتوبر 11 په جرګه کې ګډون وکړي. غورځنګ ویلي چې دا غونډه به په خیبر کې کوي او ورته یې د پښتنو د قومي عدالت نوم ورکړی دی. په باجوړ کې لسګونو خلکو د منظور پښتین وینا واورېده او هغه ته یې پګړۍ په سر کړه. نور تفصیل شانواز ترزیره کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای د پښتنو په هر سیمه کې چې بدامنی ده په ضد به ټول پښتانې او موټی کېږي. نو ګینې بیا دغه بدامنی مخنیوي د خپلو شتمنیو نه ګټه اخیستل او قومي پرمختګ ناممکنه کېږي.
که صحافی دی، که وکیل دی، که سټوډنټ دی، که تاجر دی، که ټرانسپورټ وال دی، کام د ریډي وال دی، په دې وطن کې د ناانصافیو، د بدبختیو، د بدماشیو، د ترهاګرۍ نه هیڅ کله دوی محفوظ نه دي. دا یوازې د یو مخصوص سیمې، د یو مخصوص ګوند یا د یو مخصوص پېښې هیڅ مسله نه ده. دا د ټول پښتون قام مسله ده. نو چې زمونږ مسله شریکه ده، نو د دغه حل هم یوازې یو علاقه نشي را بسلای.
منظور پښتین د 11 اکتوبر د قومي جرګې یا عدالت غونډې لپاره د مومند او باجوړ ضلعو ته د ستمبر په 10 ورغلی. هغه ته سیاسي، سماجي، کاروباري او عامو خلکو سره ولیدل. منظور پښتین د ورتک سره په مومندو کې او ورستو په باجوړ کې هم د دعوتونو دغه غونډې غټې شوې او لکه د جلسو په شان ګډ شمېر خلک ورته ورغلي. پښتین زیاته کړه د پښتنو په سیمه د خپلو وسایلو نه هم پښتانه محروم دي. هغه ته هیڅ د ژوند د تیرولو چارې نشته. دا او د دې ترڅنګ ټولې قومي ستونزې به د 11 اکتوبر په قومي عدالت یا جرګه کې د بحث لاندې راځي. د باجوړ د صوبایي سیملي غړي او د عوامي نیشنل ګوند باجوړ یو مشر نثار باز هم دغه غونډې له ورغلی. هغه په خپله وینا کې وویل د پښتنو درې مقدمې تر ټولو اول باید د بحث لاندې راوستل شي. اول بدامنی، دویم وسایلو باندې خپل اختیار او دریم د پښتنو قومي شناخت.
چې د کم د وجې د دې پښتون وطن اقتصاد هم تباه دی، موږ دردېدلی شو، زخمي شوی شو او تنګ راغلی شو. دا د ریاست د طرفه دلته په دې خاوره باندې هغه جنګي پراجیکټ دی کوم چې د نن شپږ څلوېښت کاله مخکې شروع کړی وي. دا خاوره او دا وطن چې کومه دی د جنګ پټې ګرځولی دی. زمونږ په خپلو وسیلو باندې اختیار نشته. د بدامنۍ په شا باندې فلسفه دا ده چې زمونږ وسایل لوټ کړلی شي. په نصاب کې زما تاریخ نشته دی، پاکې زما د کلتور ذکر نشته دی. نو زما زلمي به چې کومه دی یا زما ماشومان به د خپل تاریخ نه
د باجوړ خار هډ کوارټر د لوبو په لوی میدان کې د دغه جوړ شوی غونډې شریکوالو ته په خپلو خبرو کې د باجوړ د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان وویل دغه غونډه چې د اکتوبر په 11 جوړیږي دی به کوشش کوي چې گورنر خیبر پختونخوا ته هم وایي چې دغه غونډې ته ورشي. د وفاق په نمائندګې دغه قومي ستونزې ووري او د هوارولو دی کوشش هم وکړي. دغه غونډې په حواله سره د غورځنګ مشران او غړي هر ضلع ته ورځي، خلکو له دعوتونه ورکوي او له خلکو غواړي هغوی باید خپلې غوښتنې له ځان سره تر دغه جرګې ور وړي چې ورباندې په اجتماعي حکمت خبرې وشي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشاله تاسې غوږی د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن او په سینټ کې اپوزیشن سیاستوالو د حکومت پر هغه پریکړې سخت نیوکې کړي چې په بلوچستان کې فوج ته ځانګړي واکونه ورکوي. سینټران ویلي چې د وفاقي کابینې لخوا منظور شوو دې واکونو تر مخه فوج کولی شي چې یو مشکوک تن عدالت ته وړاندې کولو بغیر درې میاشتې په جیل کې وساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا اقدام غندلی دی. په دې اړه یو حکومتي چارواکي مشالیو ته د نوم خودو په شرط ویلي چې فوج ته د دې واکونو ورکړې لپاره پر یو قانوني مسودي کار روان دی چې د سیاسي ګوندونو نظر به هم پکې اخیستل کیږي. تفصیل غلام غوث راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان د سپتمبر په ومه مشال ریډیو ته وویل چې دوی اندېښنه لري چې که پوز او نورو ځواکونو ته دا خصوصي اختیارات ورکړي شو نو په دې به بیګنا خلک هم زورل کیږي.
درې میاشتې ډېره غټه موده ده. دومره لوی مودې لپاره یو بشر بنیادي حقوقو محروم کول خطرناک نتیجې لري. یو خدا کسوک صرف د الزام په بنیاد اوچت کړی شي او درې میاشتو کې د هغه خلاف ټوس ثبوت مخله را نه وړی شي نو دا اندېښنه شته چې هغه د تحویل نه متعلقه ادارې بیا منکر کېدای شي. ریاست د خپل شهریانو او د ولس په حقونو ذمه دار دی. د حقونو فراهمي یقیني کولو په ځای د ریاستي جبر لاندې محرومي قابل مذمت ده.
په عین حال کې د پاکستان په سینټ کې د تیری جمعې په ورځ هم پوز او نورو امنیتي ځواکونو ته د خصوصي اختیاراتو ورکولو غندنه شوې و. په دغه مهال د عوامي نېشنل ون سینیټر ایمل ولی خان، د نېشنل ون سینیټر جان محمد بلیدی او د جمعیت علمای اسلام فی سینیټر کامران مرتضی د دې اختیاراتو ورکولو د فیصلې غندنه کړې و او دوی ویلي وو په دې اختیاراتو ورکولو سره به په بلوچستان کې د ورکړل شویو کسانو مسله نور هم پیچلې شي. په دغه مهال د عوامي نېشنل ون سینیټر ایمل ولی خان د سینټ غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې که د خصوصي اختیاراتو ورکولو دا ګام په رښتیا عملي شو نو دوی به یې په عدالت کې چیلنج کوي.
هم سب ملکر اس کے خلاف
موږ ټول له په شریکه د دې په ضد سپریم کورټ ته تلل پکار دی. یوه ورځ هم د چا لا درکه کېدل نه دي پکار. بل دا چې دا بسوک په ګوته کوي چې دا ترګر دی. دلته خو د ترګر په نوم غږ خاموشه کولی شي. دا فیصله بسوک کوي چې دا پلاني سړی ترګر دی او دا موږ د دریو میاشتو لپاره اغوا کوو. شینون کې وایي سینیټران او د بشري حقوقو فعالان ځکه امنیتي ځواکونو ته د اختیاراتو ورکولو مخالفت کوي چې پخوا دا ډول اختیارات د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول شوی دي. خبريال او شینون کې لهازلي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
وفاقي کابینه د دې خبرې منځوري ورکړې ده چې زمون قانون نافذ کوونکې ادارې هغوی سکه هم د درو میاشتو پورې یا د نوي ورځو پورې ځان سره ساتلې شي. په واقع کې دوی دوه بنیادی نکات، یو خدا دا چې دا ترهګری وي او بل دا ده چې قومي مفاد وي. یو خدا بده مرغه په پاکستان کې قومي مفاد په دې باندې چې د قوم څومره استحصال کیږي که سیاسي جماعتونه دي او که زمونږ استخباراتي ادارې دي. زه ګورم چې دا سیزونه به په راتلونکي وخت کې د سیاسي مقاصدو لپاره استعمالیږي.
د پیښور د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد او شینونکې ډاکټر عرفان اشرف وایي د بلوچستان د نارامه صورتحال مسله د وسلوالو ډلو نه بدله ده او په کار د حکومت د ناراضه بلوچانو د راضي کولو لپاره نورې لارې چارې وکاروي.
بلوچستان کې کم سیاسي عمل وسر شوی ده. هغه د پیل کړل شي په هغه کې د پارلیمان الته کې یو انډیپندنس پکار ده، د سیاست انډیپندنس پکار ده، الته کې اسمبلی حکومت ده، هغه کې د ریاست تخوانه هغه خلک څه کم د ریاست پالیسیانې مخکې بیایي د هغو خلکو ملاتړ دې بند کړلی شي چې د خلکو جینوین ریپرزنټیشن راشي. دویم قدم دا پکار ده چې الته کې بلوچ څه کوم انسرجنس دي څه کم خپل حقونه غواړي هغوی سره خبرې اترې شروع شي.
د سینیټرانو او بشري حقوقو د فعالانو د اندېښنو په جواب کې د داخله چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ته د دریو میاشتو لپاره په حراست کې د ساتلو د دې خصوصي اختیاراتو ورکولو د فیصلې عملي کولو لپاره به د ترګری ضد قانون یا انټي ټیرریسټ اکټ کې د بدلون یو قانوني مسوده تیاروي او د منظوري لپاره به پارلیمان ته وړاندې کوي او حکومت به هڅه کوي چې د دې خصوصي اختیاراتو په اړه د ټولو سیاسي وندونو اندېښنې لری کړي او دا خصوصي اختیارات به یوازې د ترهګرو په ضد کارولې کیږي.
مشالې ته تاسو وګورئ روانې غړي نمای برخه ته راورسی تاسو د خبرونو لنډیز وایي. په کوز جنوبی وزیرستان کې چاودنې ځای قبایلی مشر ملک جمیل وزیر زخمی کړي او د هغه زوی وجل دي. په وانه کې د پولیسو ډی ایس پی امین وزیر مشر لوتی ویل نن سهار 9 بجې په کړي کوټ کې د ملک جمیل وزیر په موټر د سړک غاړې په تخخ شوی بم ورچاپېدلی دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه منلې. د پښتون غورځنګ مشر منظور پښتین په رکمربت کې د غورځنګ د ځای مخکښ او د هغه د روړ په وژل کې د غندلې دي. منظور پښتین نن په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په خبره کړې ویډیو باندې ویل چې دوی به د داسې پیښو په وړاندې خاموشه پاتې نشي. تر هغه وروسته چې د لکیمربت د پولیسو په وینا تېره شپه وسلوالو هلته یو پولیس صفی الله او د هغه ورور نوید الله په ډزو ووژل. پښتون غورځنګ وایي نوید الله د غورځنګ ځای مخکښ او د بشري حقوقو مبارز و. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه منلې. د پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد کې جلسه روانه ده. په دا سال کې دا چې حکومت په پلازمینه کې بیل اجازې د لوی غونډو کوونکو ته د درنې سزا ورکولو قانون جوړ کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د وفاقي حکومت لخوا فوج ته د ځانګړو واکونو ورکول غندلې دي. په خیبر پښتونخوا کې د دې کمیشن مشر اکبر خان پرون مشر لوتی ویل چې د دې پریکړې تر مخه فوج کولی شي یو مشکوک کس تر درې میاشتو پورې بغیر له کومې عدالتي کاروایي په جیل کې وساتي چې دا د انساني حقوقو څخه سرغړونه ده. یو چارواکي د نوم نه خود په شرط مشر لوتی ویل چې په دې اړه به قانون سازي کوي او د سیاسي ګوندونو اندېښنې به ختمه وي. او امریکا خپل اتحادیانو ته خبر ورکړی دی چې د دوی په باور ایران په اوکراین کې د جګړې لپاره روسي ته لند واټن وشتون کې بلستیک توغندي ورکړي دي. اسوسییټ پریس لیکلي چې دا خبره ورته یا د موضوع حال لرونکو دوه کسانو کړی ده. او اجانس په وینا سپینې ماڼۍ کسو هم د دې له پخلي کولو انکار کړی خو تکرار کړی ده چې دوی په دې اړه اندېښمن دي. بلخوا ایران دا تورونه رد کړي دي. دا خبرونو لندیزمو واورو دوستا سپام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د کورمی او خوست ترمنځ په ډیورنت کرخه د پاکستانی فوج او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې ده. د کورمی ځای خلکو او پولیسو مشر دوی ویل چې په نښته کې دوه خواته کسان ولر شوې دي. دا نښته د هغو جګړو تسلسل دی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه او د پاکستان فوجي سرتیري د پوسټو جوړولو په سر کوي. تر دې مخکې هم داسې پیښې شوې دي چې دوه غاړو پر یو بل د جنگ په لولو تورونه پوری کړی دي. نور حال طارق اورغزی راکوي.
د کورمی او خوست پر پولا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا انخت شوې دي. د مالی خیلو یو مشر حشمت علي مشال لوډیو ته پر 1 سپتمبر ویلي د خالی پورس په تربل کې پوسټې پر جوړولو راپورته شوی معاملې د حل لپاره د پولي اخوا ولسی مشرانو او طالبانو سره تر کامیاب مذاکراتو پس هم دواړه پخپلو کې نښتی دي. علي زیاتوي دواړه خوا پر دغه متفق شول چې په 10 سپتمبر به یو ځل بیا کینی او د خبرو له لارې به مسله هواروي خو د هغې بوجود پر پوستو جوړولو لکاره لاسونه خستل شو.
خبر واشه چې افهم تبهیم سره جوړتور سره بیا یو نشي بلا کیږي کله جرګه پښ ولا نه طالبان بیا لوړل کوم کور وو هغه بیا مخکي مینټین جری وسطل چې کوم کور نه دوی لنجاوا پالوسو کې یا پالوسین کې کنه نو دا بیا تقریبا 5:30 بیا وی فائرنگ او په فائر ته بدلا او شل ډیر تیز یو جنگ بل
تربل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرتا یو غریزه علاقه ده چې په کې لشپګورزو افغان طالبانو د پوسټې پر جوړولو کار روان کړي. په علاقه کې پر 10 سپتمبر هم روانه شخړه تر نه حل کېدلو پس پاکستانی ځواکونو د افغان طالبانو سره جنګیدلی ول. په تازه انخته کې د کورمی ځای پولیسو تر مخه دیخوا شپږ امنیتي سرتیري زخمین شوي. په شورکو کې پر عبدالله خان پوستا ماټر ګلا پر پریوتلو سرتیرو ته د زیات جوبلې رسیدلو سبب ګرځېدلې. بلخوا د پولې اخوا مقامي خلکو تر مخه په توغندیو د عام خلکو کورونه تر لګېدلو پس څلور تنان ټپیان شوي. تر اوسه د انخطو پر وخت افغان طالبانو ته د رسېدلې مرګ جوبلې په اړه مشال لوډیو ته کره معلومات نه دی رسیدلی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په سیمه کې جنگ له څلورو بجو مازیګره د سهار تر پنځو بجو پورې روان وو چې پکې د ورکوټو او غټو وسلو استعمال بدرېغه شوی. د هغه په خبره دا نه ده معلومه چې د جنگ پیل چا کړی، خو اوس پر پوله ډزې نشته او دا ودرېدلی دی. په دغه اړه د پاکستان او طالبان حکومتونو لا تر اوسه سندې ویلي. د کورمې خوست او پکتیا په سیمو کې تر دې وړاندې هم د پاکستان او طالبانو د حکومتونو سرحدي سرتیرو ترمنځ انخطې او د تاوتریخوالي نورې پیښې هم شوې. د 2023 کال په مې کې په ماڼو سیمه کې پر سرحدي کرښه د ازغنتار د مرمت پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ انخطه شوې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. مشال ته تاسو غواګی د کراچي په افغان کمپ کې ځینی افغان کډوالو د سند صوبې او د پاکستان وفاقي حکومت پر هغو اعلانونو اندېښنه خولي چې وای ډېر ژر به د اسناد نه لرونکو بهرنیو وګړو د ایستلو یو بل پړاو پیل کړي. د افغان کډوالو له مشال لوسر په خبرو کې ویل چې تیر ځل پولیسو هغه کډوال هم نیولی او ایستلی ول چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد یې لرل او ښایي هغه عمل دا وار هم تکرار شي. د کډوالو پر پولیسو د رشوتونو اخستو تور پورې کړی او وایي حقونه تر خپل لاندې کیږي. د کراچۍ پولیسو په تیر کې داسې تورونه رد کړي وو او وایي یوازې هغه کډوال ایستل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز لري راکوي.
دا مشال لیډیو اوریدونکو راغلیو د کراچۍ افغان کیمپ ته. د ستمبر په درېمه سنې سملی یو وړاندې کړی او بیا هغه د سملی غړو منظور کړی چې په سن صبح کې میشت غیر قانونه افغان کډوال دی بیرته ولېږل شي. د کیمپ ته راغلیو دلته د خلکو سره خبرې کوو. خپل نوم راته واخلي او د دې وړاندیز وروسته تاسو څه اندېښنې ګڼئ؟
ما نام چې دی دوست محمد مغل دی او زه دغه کراچۍ افغان کیمپ کې پاتې کیږم. تقریبا سلویخ کال اوسو چې زموږ دغه کام جوړ او دغه سلویخ کام کال کې د افغان کډوال لپاره چې کال تیر سي پنځه میاشتې تیر سي بیا یو کال ټیم ورکوي بیا یو پنځه میاشتې ټیم ورکوي او اوس خو د زمين کام کې ان شاء الله د غیر قانون خلک استام نه ګرد قانوني ولا خلک دي د په ماش کې په کال کې ګورمنټ حکومت دې ټیم ورکوي د خلکان ډیر بازار په پریشان کیږي.
زه اجابیب نورزای خبره کوم. مش تقریبا 40-41 سال کې ژوندلته چې کله دا چکن مکن شروع سي په مشران یو څوک نه دی خبر. موږ سره ظلم کیږي موږ د بچانو سره د چا کاټ پرې کې د چا څخه پیسې غواړي د دې څوک تاڼې ته بیاي څوک جیل ته استي کاټونه پټ کې د ناموس د وجې د عزت د وجې موږ په عزت چې هر وخت په خپل مرضی ځو موږ خوشاله یو. خو هغه کسان دی پاتې کیږي چې د چا دلته حسابونه پرای ز خپل پاکستان ته درې کسان راغلي او اوس په تا کسان مختلف خپل کور لکه په څلور ښکاله کې د ازما خپل بچان ملسیان او رونه دا بیزتی نمونو په عزت مش خپل ملک ته زو.
معنا مامان الله د کیم وسیدنه هم ازما واینا د حکومت صدا د زمن کیم د کار زیدا برای مهربانی حکومت زمن وختونه دا چې باید دا غیر قانوني په نامه باندې اپریشن دا باید بند سي. دا سبا پولیسان قانوني خلګم تنګي په لس کسان کې دوه غیر قانوني اته کسان قانوني افغان په نامه دی گاډی نه کوزي جیل ته استي او ثاني کوته بند کړی د پیسو به بارے کې پیسې به باندې کې او کاروبار به پولیس ته یو کاروبار خلاص.
افضل خان چې اسناتونم خو مونږ سره استا کنه بیا میګری ګوم چې څه خبره نشي مونږ باندې نه چیرته یې نسی بیا پیسې غواړي پیسې واخلې بیا پرې دی او ډیر خلک چې بغیر اسناد دی هغه لاړو. اسناد ولا اوس هم استا مونږ ټول اسناد ولایم.
که حکومت تاسو چې بیرته لاړ شي نو تاسو بیرته افغانستان ته ولې نه ځئ؟ الته سستون زلري
الته مونږ زو ولې نو زو اوس خبره ټول داد کنه چې مونږ پیدایشي دلته د زمونږ زلن نه کیږي چا خولار شو.
مانم مشال دی او زما پیدایشت وې دی په دې کې بیا یو څو مرمخه اپریشنز
سو د افغانانو پر برابر غیر قانوني تیول چې د غیر قانوني تارکین پدی کې کا بنگالی کا ایرانی کا افغانی خو هغه دی د بنگالی او د ایرانی نوم چې اخته هغه لکه یو پلمای جوړول او افغانانو ته مقصد یې ټول د افغانانو سره وو
ډیر ته تلل ول نه غواړي هلته ساندېښنې ګڼئ
هلته کاروبار نه لرو روزګار نه لرو پہچان نه لرو موږ پیدایش په پاکستان کې سوی دی موږ ژوند غواړو چې په پاکستان کې وو چې بیر موږ ته دلته د پاکستان یو پیژندل پاڼه عراقي چې موږ همیشه د پاره دلته موږ ټوک تنګ نه
کله زما خپل یو زوی اپیز دی د قرآن هغه د دې مدرسې نه وویست دا به افغاني ابجاو موږ خو افغانستان نه څلوېښت کاله مخکې راغلی دا به د ده ډېر ډېر احسان که موږ ته وخت راکړي
اورېدونکو د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت خلکو دا خبرې په داسې حال کې کړې دي د سنح حملې د ستمبر په درېیمه وړاندیز کړی چې غیر قانونه افغان کډوال میشتې باید بیرته ولیږل شي او د دې سره سره د وفاقي مرکزي حکومت وفاقي وزیر محسن نقوي د اګست په ویشتمه د ملګرو ملتونو د یو پلاوي سره د لیدلو په وخت هم ویلي وو چې غیر قانونه افغان کډوال به بیرته لیږي او ډېر زر به د دوی دپاره د لیږلو دویمه مرحله هم شروع کوي بلخوا د UNHCR په وینا چې دا وخت په پاکستان کې رجسټرډ شاوخوا نږدې څوارلس لک افغان کډوال میشتي او هم په دومره شمیرې بیا هغه افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي چې قانوني اسناد نه لري د پاکستان تیر نگران حکومت چې د 2023 کال د نومبر راهیسې د غیر قانون افغان کډوالو په ضد کم عملیات یا آپریشن پیل کړو بیرته د استولو هغه اوس هم دوام لري او تر اوسه شاوخوا شپږ لک او پنځه اویا زره نږدې افغان کډوال تر اوسه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونځې خبرونې
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په چلوری مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
مشال ته تاسو غواګي نن د سپتمبر اتمه د لیک لوست د نړیوالو ورس په توګه المانځګي پاکستان بیا د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې لا هم ملیونونه ماشومان یې له زده کړو محروم دي په پېښور کې د رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي تنظیم د ښار د هغو ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکوي چې د غربت له وجې سکول ته نه ځي او خواري مزدوري کوي پاکستان کې د ماشومانو تعلیم پر موضوع کارکوونکي یوه اداره وایي چې دا مهال په هیواد کې له سکولونو د باندې ماشومانو شمیر 25 میلیونه زیاته شوې ده نور تفصیل له پېښور د وسیم سجاد په دې رپورت کې اورو چې د ماشومانو په غږونو پیل کې
دا اوازونه د خواري مزدوري کوونکو ماشومان لپاره په پیښور کې د رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن په نامه ښوونځي دي یا ښوونځي په کال 2014 کې یوازې د درې ماشومانو لپاره پیل شوی و او اوس په کې د درې سوه زیات ماشومان د شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي او دغه اړه د یاد سکول پرنسپل عتیقه رشید مشال ریډیو ته وویل
هم اگر دیکھے تو
مونږ کو وګورو نو زمونږ هر ماشوم په خپل ځان کې د کامیابی یو کیسه ده هغه د دې وجه چې هغه ماشوم چې په سړک کې کار کول او کم چې معاشري ته پډا غو هغه مونږه یو محفوظه ماحول ته راوستلې هغه سبق وایي په صحیح ډول ډوډۍ خوري او د هغه سو خیال ساتي نو زه فکر کوم دا زمونږ لپاره تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده که په راتلونکي کې د هغوی نه څه جوړیږي نو دا خو به زمونږ لپاره لا ښه خبره وي خو یو ماشوم له سړک نه راوستل او یو محفوظه ماحول کې کینول د هغه خیال ساتل هغه ته تعلیم ورکول د هغه د صحت لپاره کار کول د هغه روزنه کول زه فکر کوم دا ډیره لویه خبره ده
گرومینګ کرنا تو آئی تھنک یہی بہت بڑی چیز ہے
په پاکستان کې اوس مهال 15.3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 څخه تر 14 کلونو دي له ښوونځیو بهر دي یاد راپور پر روان کال کې یو غیر سرکاري تنظیم ریاضی او ساينس لپاره د پاک اتحاد نومي ادارې خپور کړي دغه راپور دا وکوي چې په پاکستان کې دریمه برخه ماشومان له سکولونو بې برخې دي زینب شاه جهان هم یو له هغه ماشومانو دا چې یو کال وړاندې تعلیم کول یوازې ارمان پاتې وو. هغې د پېښور په لارو کوڅو کې الوګان خرڅول.
زه دلته 8 بجې راځم، سبق وایم، بیا 1:30 بجې کور ته ځم. زه چې دلته راشم خوشحالیږم، مګر سر کې نه خبرې کوم. وروڼه مې نشته، درې خویندې او مامور مازوره ده، پلار مې چولې خرڅوي. زه الوګان خرڅوم، دا زه الوګان یشوم او بهر یې وباسم، په کوڅو کې خرڅوم 200 روپۍ ورځ کوم. زه 4 بجې ځم، نه بیا چې اوسم، بیا زه 9 بجې د شپې راځم.
عتیقه رشید وایي له سکولونو بهر ماشومانو په لارو کوڅو کې د جنسي تیریو ښکار کیدلو امکان زیات وي. رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن هڅه کوي چې په دغه ښوونځي کې زده کوونکي پوهه کړي چې د جنسي تیریو ځان څنګه وژغوري.
هسې خو زموږ په تسلسل سره هفتوار ماشومانو سره د جنسي تیرو د پوهې په اړه سیشنونه کیږي. موږ د ذهني ناروغو پوهان هم راغواړو، کوم چې د ماشومانو سره په بېلابېلو اړخونو خبرې وکړي. موږ د زده کوونکي او ښوونکي په خپل مینځ کې رابطه دومره مضبوطه جوړو چې ماشوم په ارامه سره هر قسمه خبره خپل ښوونکي ته وکړي. د تیرو سیشن صرف د دې لپاره دی چې ماشوم ته معلومه وي چې ښه لمس او بد لمس څه وي، او که هغه سره جنسي تیری کیږي نو چې هغه ووایي چې د هغه سره دا هر څه شوي دي.
د ریاضي او ساینس لپاره د پاک اتحادي نومي ادارې شمیرې ښایي د ملک د 400 صوبو په سر ښارونو کې په کراچۍ کې تر ټولو زیات، یعنی 1.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. راپور ښایي پېښور د 400 صوبو هغه سر ښار دی چېرته چې د سکولونو نه بهر جنکو شمیره تر ټولو لوړه، یعنی 25% ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریډیو تاسو ته غواړي د جنوبي وزیرستان د انګور اډې خلک وای یولس میاشتې کېږي دوی افغانستان ته د سفر لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو لپاره پرلت وهلې، خو حکومت یې غږ نه اوري. د خلکو پر دې سربېره د امنیت، انټرنیټ او ځینې نورې غوښتنې هم وړاندې کړې او احتجاج په ډولې د انګور اډې لار د تجارت لپاره تړلې ده. ځایي چارواکي وایي چې د ویزې او پاسپورت شرط لری کول امکان نه لري، نو ځکه باید پرلت ختم شي. خو پرلتوال وایي تر هغې چې غوښتنې منل شوي نه وي احتجاج ته به دوام ورکوي. نور تفصیل اشتاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه یې د 13 یولس میاشتې راهیسې بند و چې په وجه یې د ضلع خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د انګور اډه سیمې یو اوسیدونکی په دغه برعکشې ویایي.
زمون نوم محب وزیر دی، د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مې تعلق دی. تقریبا د میز د انګور اډې د درنې 11 میاشتې وشوې. په دې 11 میاشتې کې دلته مقامي خال چې کوم دی د انتهایي مشکلات سره مخامخ دی، لکه غټه مسله نشته د ویزې د پاسپورټو. د دغه نه د میز مزدور متاثر شوی دی، د دغه نه د میز سټوډنټ متاثر شوی دی، عام دي کاردور د بیروزګارۍ سره مخامخ دی. ویلې چې مخکو په ګیټ باندې کوم سامان میشته ارته دلته او میشته په ارزون کې مات بندې ارته او میوې سبزی دا هر څه بند شوی دی. په بارډر ور باندې د میوې د سبزی ریټینا ډیر ارزون دي، او دله چې چین د میز د انګور اډې بازار دی په دا کې انتهایی قیمتي نه ګروند دي. کاروبار متاثر شوی دی، احتجاجي درنه نو ستادو خیمه لګېدلې دي. خو اوس پورې عسکري قیادت او سره چې تیم سیول انتظامیه دو بالکل د میز سره مذاکرات یې نه دي شوی. په دې میز کې مو غوښتنې دي، قانوني دي، آئینی دي، په دې باندې هیڅ هم خبره نه وکړي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص ویایي چې حکومتي چارواکي دا د انګور اډا سیمې احتجاجي درنې وشتنې منلې او د افغانستان سره په سرحدي دروازه تجارت شریکولې د پوره د زر بډواندي ګامونه پورته کړي.
شیلتا درنا نستا دو بود آغا خلق به روزگار آدائی نا اول افغانستان تا خلق ووشتایشی نایید پاکستان تا ووشتایشی مخدا چه کاروبار ده میشا که کندور خوشول و غریب چه کیم پندیون دی آغو دیو زیاد خوشول وی چه دیو گرد لی بدلوال رو بدلوال بس یل تا هر اطب کاتا مسلا دود که آغا سرمایه دار دای که آیا آغا غریب دای نو آغا که مزدیر کاش دای آغا که ده فروت بول دای که ده ترانسپورت دای که ده سفر خونه دو سفر آ گورنمنت چه اولا دا وزا پاسپورت غوری خود چون که امازای چی کم کم دای آ نیم دل میش دای ده پاکستان پخورا که و نیم وول دای ده افغانستان پخورا که نو آغا ده اکومت نادا در پاس گو چی ده میش ده پورا دا ای پاس کارد یو جورشی بار بار میز اکومت دا در پاس گی چه دا مسالا حال کا
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د تجارت بندش په وجه د خلکې مشکلات او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
داسې ده چې د دې اثر خو یوازې په انګور اډې په خلکو نه دی د وانې بازار هم د دې د لاسه وران شوی دی او اظم مرسد بازار هم د دې لاسه بیډلی پیکټ شوی دی او اوورآل په ټول ڈسٹرکټ باندې ډېر بیډ اثرات دي مونږ څو پیرې کوشش وکړو جرګې پترو باندې چېرې دا مشران په کلار شي دا روډ کولاو کړي او د خلکو ته دا سهولیات شروع شي خو هغوی په خپله خبره باندې ولاړ لي هغه شان ته کې هغه ون ډاکومنټ رژیم والا خبره ده چې مونږ په پاسپورټ نه ځو په شناختې کارډ چې څو پورې دي د خپلې خبرې نه نه پشا شوي نو دا مسله نه حل کېږي
یو دا دوي چې د انګور اډا سیمې اوسېدونکي د 2023 تیر کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناکښې پالتۍ وهلې دي او د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستلې سره اتلس غوښتنې کوي او د دغې احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو یې غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پره و ده دوی احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
مشال ته تاسې غوږی د پاکستان حکومت د راتلونکو دریو میاشتو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی دی په پیښور کې دوکانداران وایي د بجلی ګرانېدو یې کاروبارونه خراب کړي دي په دوی کې ځینو یې له مشال سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی مجبور دي چې سودا ګرانه خرڅه کړي چې له وجې د دوی په خبره خلکو دوکانونو ته ورتګ کم کړی دی په همدې حال کې د پیښور ځینو اوسېدونکو ویلي چې د بجلی بلونو پرې کولو وروستو ورسره دومره پیسې پاتې نه شي چې ورځنی استعمال شایان پرې واخلي نور تفصیل له خالدانیاس په دې راپور کې اورو
د پیښور صدر ګول مارکیټ کې د کپړې دکاندار جاوید مشال ریډیو سره خبرو کې وی یو خوا ګرانی ده بلخوا حکومت وخت په وخت د بجلی او ګیس قیمتونو کې اضافه کوي چې له وجې دوی ته کاروبار کول ګران شوي دي
د بجلی د وجې حالات د وجې دغه رنګیې کارونه بلکې داری کسټمر ډېر کم را ځي ګرانۍ له وجې ولې چې بجلی ګرانېږي هر یو چیزو سره ګرانېږي نو حکومت ته مهرباني دا ده چې بجلی د ارزانه کړي مخکې به چې زمونږ کم بل ده تو 3.5-4 هزار اوس چې دی کم چې دومره بل را ځي نو 25-30 هزار نه کم نه را ځي
بلخوا د باجوړ اوسېدونکي مرسلین وایي په دې ګرانۍ کې دیاړي کوونکي نشي کولی چې د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي مرسلین زیاته کړې دا خلک ګرانۍ دومره تنګ کړي دي چې بهر هیوادونو ته روان دي
خلک خو دومره تنګ شوی چې خلک خودکشۍ ته تیار شوی دي خلک چې کوم دی نن سبا ټول یوروپ ملکونو ته روان دي د ډېرې مجبورۍ د لاسه دلته چې کوم دی نن سبا ډېر غربت دی ګرانۍ حوالے سره هم څه کوو د بجلی په باره کې او چې کوم دی دا کم وړی خوراک سکاک ګران شوی دا د ارزان شي
د چارسدی عبید جان چې یو سکول کې استاد دی وایي عوام د ګرانۍ نه تنګ راغلی دي او نور د ګرانۍ بوج نشي برداشت کولی عبید جان تر مخه اولس د څه اخیستو توان نه لري دی وایي د ګټې ذریعې نشته او خرچې سیوا کیږي
حکومت هر ورځ
پسنا س شکل کې پدوی باندې بمرا غورځي کله د مهنګای په شکل کې کله د اشیاء ضروریه په شکل کې کله د بجلی د گرانولو په شکل کې کله د گیس قیمت اضافه په شکل کې کله پیټرول گرانولو په شکل کې زدا ویم چې دا عوام به دا مهنګای او دا ظلم تر کومه پورې برداشت کوي ته عوام چې کم قوت خرید دی هغه بالکل صفر شوی دی غریب د پاره ژوند ته رول پدې ملک ډیر زیات ګران دی
د پیښور فرحان یونیجی بینک کی ملازم دی مشال ریڈیو سرا خبر کی د اوی په کمرشل علاقو کی بجلی ډیرا ګران ده چې لوجی کاروبار کون کی خلق د مشکلاتو سرا مخ تی فرحان زیاته کړی ده چې د زیاتې ګرانې لوجی جرمونو کی هم اضافه شوی ده
چې صدر غونتی علاقہ ده نو الته چې د بجلی ریټ زیات دی نو هغه اوبویسلی چې دی الته بچ دی ساسو بزنسز کې دنه چې افیکټ راځي افیکټ څنګه راځي چې یو کس سهار نو بجه نو اخلي تر شپې یولس پورې یا دولس پورې دکان کولاولو هغه خلک چې دی اوس سهار لس یولس بجې دکان کولاوي او د شپې نه لس بجې دکان بندي ولی چې د شپې ټایم کې بجلی چې دی زموږ هغه نور هم ګران شي نایټ شفټ ټایم کې بجلی ریټ چې دی هغه بیل شان شي هغه د لس
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د سپتمبر په لومړۍ نیټه میډیا ته خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویلي چې حکومت معاشي اصلاحاتو د پاره هڅې کوي وزیر اعظم زیاته کړې ده چې د دوی حکومت ټولې ګټې عام ولس ته رسولو باندې یقین ساتي او دا چې حکومت د عوامو مشکلات کمولو د پاره شپه ورځ محنت کوي خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی خبری نړۍ سره پاتې شي
بالکل خبری گڑی سره تاسو پاتې او د روانی خبری گڑی اخری رپورٹ پر اور ساسی پام را ګرځوم د پاکستان د روغتیا مرکزی وزارت وایي په هغه وخت کې په دماغی ناروغیو د اخته کسانو شمیر شاوخوا 8 کروڑ ته رسیدلی دی دا خبره د پاکستان د قومي اسمبلی د سپتمبر 15 په غونډه کې مخې ته راغلې ده چې په پاکستان کې د ذهني ناروغانو شمیر ولې زیات شوی دی او حکومت د دې مسلې د حل لپاره څه کوي اسمان ګل په خپل راپور کې د دې پښتنو د جواب موندلو هڅه کړې ده
یاد غونډه کې د صحت وزارت ویل د هیواد ټولو لوی هسپتالونو کې د نفسیاتي علاج سهولتونه شتون لري او علاوه لدې یو سل شپږ سلویخ میډیکل کالجونو کې هم د ذهني رنځونو او نفسیاتو شعبه کار کوي ولی بیا هم د وخت تیریدو سره پاکستان کې د دغه رنځورانو کچه لوړیږي دا چې په دومره زیاته شمیره کې د پاکستان اولس کې د دماغي ناروغو زیاتېدو سبب څه دی دغه پوښتنه مشال ریډیو مردان کې د نیجی روغتون دماغي ناروغو علاج کوونکي ډاکټر وقاص مهیته کې خوا نو په جواب کې نوموړي ویل د دې یو لوی وجه موجوده وخت کې اولست ورپیخي معاشي ستونزې دي
ټولنه اول خو چې دې کې راشي نو هغه غربت غیر یقیني مستقبل اور سمپل لکه چې تاسو ګوره پاکستان کې چې کم صورت حال دي نو هغه هر چاته پته ده خو دې سره سره دا ده چې د مستقبل کې هم خلک تی دي ته د دې سيزونه د خکېدو هم څه چانس نه ښکاري دا سي خلکو کې ډیپریشن انزایټي د دې د راتلو چانسز سیوا کیږي پاکستانی معاشري کې چې کم زیات تر مریضان دي یو خو هغه کې دا خزو تعداد سیوا دي او دویم چې کم خلک 15 سال نه والے 50 سال پوری د دې تعداد پکې سیوا دی فیمیلز کی مختلف وجوهات یو خو لکه تعلیم چې دی ډېر کم دی خو فیمیلز کی دا نور هم کم دی کورونو کې چې کم خلو سره سلوک کیږي نو هغه کی وال ټکول بل چاپی چل کې دا مونږ تخکاری فیمیل سره سوشل سپورت نشته
وقاص ډاکټر دا هم ویل کله انسان په دماغي توګه صحت مند نه وي نو بد غیزی په جسمانی صحت هم پریوزي
اغی انسان خپل صحت هم خرابیږي چې هغه څه کار روزګار کوي هغه نه هم اوزي او چې کم خاندان ولی کم رشتہ داری مرګري هغه سره دا هغه چې کم تعلق دی هغه موثر خراب دا درې وانه چې رايو دی شي نو دې اثر په یو انسان نه علاوه دا هغه چې کم ټول چا پر چلی نو هغه ور سره متاثر کی پاکستان کې کم ذهني امراض څو علاج کی دا غي تعداد ډیر زیات کم دی 10 لاکھ خلکو لپاره 2 سایکیاٹرسٹ تیسره
پیښور پوهنتون کې د نفسیاتو د څانګې مشري ډاکټر ایرم ارشاد مشال ریډیو ته وویل د ذهني ناروغو د علاج په اړه حکومتي او اولسي کچ د پوهاوي لپاره ګامونه پورته کېدل اړین دي
حکومت دی طرف سے بالکل توجہ ورکول نہ رسے آغا جوانان و دوبارہ سر نوکرو بندوبست او کی معاشمان ہوتا خوراک ورکولیشی نے تعلیم ورکولیشی اور اگے نتیجہ پر فرسٹریشن شکل کی اسی بیا فرسٹریشن دا ایگریشن شکل آخری اور ایگریشن نہ بیا انگزائٹی اور ڈپریشن جڑی گی لاسٹ 10 ایئرز نہ سے کم ڈیٹا منگ سر راضی نفسیاتی مرضوں کے سکم ٹول نہ آن دا ٹاپ وجہ آؤں دا گارا دویم وجہ زمون سدا آغا پل ویلیو سکم دی آغا اور میڈیا رول ادا
کرے گا. برٹش ایشین ٹرسٹ پر 2009 کال کے قائم کل شوی برطانوی ادارہ دا یاد ادارہ سویلی ایشیا کے دبے وزلئی او الیسی ستونزو مخنیوی لپارہ کار کوی دوی پخپل سخگنی راپور کے وائی موجودہ وقت کے دا پاکستان دننا سلورو کی یو تن دماغی ناروغو خکار دے خورنزوران گنی کٹولا نکی پا ناروغی خلق خبر شو ننم بای بدنام شی زکا دا وقت تیرو دو سر ستونزا دا ہواری پزائی لازیات شی. برٹش ایشین ٹرسٹ ادارہ خپل راپور کې دا هم وای په دماغی ناروغانو کې 90% رنزوران علاج ته اړتیا لري خو په هاوی د کمیله وجی نشي کولای درملنې ته لاسرسي وکړي. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.